سلام علیکم دا مشال ریډیو دے وخت په خبر کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي زنی ساجمن به در سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شننی هم لرو 19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونو د خبرونه برخه ده خو لمړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکارا ملیحا امیر ساده درته وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو کوتا افغان طالبان داوا کوي پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږل دي افغانستان په کابل کې د پاکستان سفیر پر رستو راکټي حمله د اعتراض لیک سپارلو لپاره حاضر کړي او ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان د مشر سره ویني تفصیل افغان طالبان وایي چې پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلی دی افغان حکومت په کابل کې د تېرې اونۍ تر هغه خونړي برید وروسته د مذاکراتو په وړاندې سوړ غبرګون ښودلی چې 46 کسان پکې وژل شوي وو بلخوا د افغان ولسمشر ویان مرستیال دواخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي خو تر هغه بلته لاړ نشي تر څو پاکستان خپلې هغه ژمنې نه وي پوره کړې چې په دغه هیواد کې موجود د هغو طالب مشرانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې د سولې خبرې رد کړې دي د طالبانو سرچینو رسنو ته ویلي چې د دوی د قطر سیاسي دفتر دوه کسیز پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د لیدو لپاره په دوشنبه کراچۍ ته رسیدلي په قطر کې د طالبانو یو ویان رویټرز ته ویلي چې د دې پروا نه لري چې کابل په غونډه کې برخه واخلي ځکه دوی ور د مخه خپل سپرلنې جګړه پیل کړي چې بریاوي لري په پاکستان کې میشت یو مشر طالب فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا پلاوی په ډېر ځل له پاکستان او افغان چارواکو سره لومړنۍ خبرې پیل کړي د افغانستان د بارنو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ افغان حکومت د ننګرهار په ګوشتي او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله وغندلې او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره د ننګرهار په ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو پر وروستو حملو کې د افغان سرحدي ځواکونو یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي د بارنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د بارنو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه په دې اړه ښاغلي
د بهرنیو چار وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي
د بارنو چارو وزارت وای په کابل کې د پاکستان سفیر پر لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې حمله خوشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري له وزیرستان سره نږدې د افغانستان پر خاوره وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې او پخوانی کمانډر وژلی دی په ډېره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دوی کې یو ګل جنت خان نومیږي چې د زابل مسعود په نوم وژل کیږي بخنه غواړم پیژندل کیږي دوی ویل بل کس نور عالم مسعود نومیږي د ده په خبره وسوال 13 ورځ په گاډی کې ورغلی وو او په افغانستان کې د وزیرستان کډوالو لپاره د جوړ کیمپ په دکان کې پریادو طالبانو ډزې وکړې او هغه یې وژل د دې حمله ذمہواري چانه د منلې د جنوبي او شمالي وزیرستان په سلګونو ځکهونکو نن په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې په پیښور کې د جنوبي وزیرستان یو ځکهونکی اسلم نور وزیر مشال ریډیو ته ویل
زمون غټه غوښتنه دا دي چې فست خپل چای دی پیز واپس کی زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی زمون فست پرایورټی بیا ایجوکیشن دی چې زمون ته ایجوکیشن غاره کی او بل چې حکومت زمون سره کوم وعده کړی دی تاسو په کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دی زمون دغه مین خبرې دي چې دا زمون سره وشي
په کابل سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په تیر یو کال کې په زرګونو کورنۍ واپس وزیرستان ته تللې دي او دا سلسله دوام لري په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې رینجر ځواکونو د ایم کیو ایم ګوند یو غړي 13 ورځې ترګرې مخنیوي عدالت ته وړاندې کړې چې عدالت بیا هغه د نوي ورځو لپاره رینجرز ته حواله کړې تیر ماښام د ایم کیو ایم مرکز کې په خبري غونډه کې د دغه ګوند د قومي اسمبلی غړي کور نوید ویل چې د دوی یو پخوانی غړي کاشف ډیوډ رینجرز نیولې د هغه په خبرې ځواکونو شپږ میاشتې وړاندې هغه د دوبۍ نه پاکستان ته راوستی او اوس وایي چې تیره شپه یې نیولې دی له دې سربیره رینجرز هغو 60 کسانو نومونه هم جاري کړي دي چې دوی په بېلابېلو تورونو کې نیولي او عدالت دوی ته د نوي ورځو په ریمانډ ورکړي دي د مومند ایجنسی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې څلور نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم د یو حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړي. تېر مازدیګر د مومندو قبایلي مشرانو په یو خبري کانفرنس کې له حکومت دغه غوښتنه وکړه او مشرانو وویل چې د دوی په سیمو کې له اول نه مشکلات دي او خپل ماشومان له لرې پرتو سیمو سکولونو ته نشي لیږلی. بلخوا د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي د ماشومانو د ډېر کم شمېر له امله سکولونه تړل کېدل یوازې په مومندو کې نه بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې شوي دي، چېرته چې د دریو کیلومترو په فاصله ورسره نور سرکاري سکولونه موجود دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ماسکو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سیکرټری جنرال لمبرټو زانیر سره ویني. دغه ملاقات د روس دفاع وزارت په استازیتوب په ماسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په څنډه کې کیږي. دواړه مشران به په یوکرین کې د او اس سی ای سازمان خصوصي څارونکي مشن پر فعالیتونو خبرې کوي. دغه مشن په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ لوازنامه چې د منس تړون برخه ده څارنه کوي. بلخوا د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روس دفاع وزیر سرګی شویګو او د هغه ایراني هم منصب حسین دیغان ترمنځ ملاقات ټاکل شوی دی. رپورټونه وایي دواړه به له روس نه د تهران د جنگي جازونو او ټینکونو اخستو په امکان خبرې کوي. او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخابات په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی. بلخوا د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په څلورو ولایتونو کې کامیابی حاصله کړې ده. د امریکایي ټلویزیوني چینلونو اندازې ښایي چې ټرمپ په ډېر اسانه په 500 ریاستونو کې د خپل ګوند په لومړو ټاکنو کې کامیاب شو. دغه انتخابات اپریل په 26مه په کنیډیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر او روډ آیلند کې وشول. تر ټاکنو وروسته د ښودل شو اندازو تر مخه کلینټن هم په کنیډیکټ، میریلند، پنسلوینیا، ډلاویر کې کامیاب وګرځېدله، خو بیا د هغې مقابل امیدوار برنی سانډرز په روډ آیلند کې کامیاب شوی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 50 اویا پیسې یو ریال په 20 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. افغانې په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 24، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 10 او 28 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې کیدونکې کی امن خبرو لپاره د پلاوی لیګلو پریکړه نه ده کړې. هلته ویل کیږي چې د افغان طالبانو د قطر دفتر یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. یو کارپو وایي
اشرف غنی صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده. داسې کاري چې دغه حیات د کوم هدف لپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ترسره نه شي.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ له مخې په مومند ایجنسۍ کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي.
الټا کار شروع دی ځکه چې هغلته هغه مهمي شروع کړی دی. دلته زموږ نه سکولونه ختم کړل، نو موږ دا وایو د ماشومانو مستقبل دی نه خرابوي.
او نیس پروگرام اف سی آر او پښتانه کې با قبایلو ته د رائے حق ورکولو پاړه واره
دا وټ چې هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدل. دا چې واچا چې د ضلعت د دور نروستو یا په ضلعت په دور کې دغه کې مطلب دا الیکشن روان دي چې کیږي.
او د نو رپورټونو تر څنګ نیس پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان حکومت وای په اسلام آباد کې کیدونکې د سلور اړخیزه امن خبرو اترو لپاره خپل د وفد لیګلو فیصله نه ده کړې. دا خبره د افغانستان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د کابل لخوا په دغو خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې افغان طالبانو دعوه کړې چې په پاکستان کې کیدونکې امن خبرو اترو لپاره خپل استازي استوي. نور تفصیل د ګلایاس په دې رپورت کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایند دوا خان مینپال وای چې ترسو پاکستان کړي ژمنی نوی پوره کړي تر هغې د سلورو هیوادونو پاکستان افغانستان چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه دا سوې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي د هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي پاکستان ساتلی دی هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده. نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکې د څلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسېدلی دی. د ولسمشر بیان دوا خان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي وښوده او ویې ویل
د طالبانو خبر
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای آی پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیزه پلاوی پاکستان ته رسېدلی دی. خو د ای آی پی خبری اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه څلورو هیوادونو پاکستان چین امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې اترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته څلورو هیوادونو څلور واري غونډې کړې دي چې څلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغې کې پریکړه شوې وه چې راتلونکې غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
رپورټونه وایي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو وفد پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د امن د خبرو اترو په غرض پاکستان ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د افغانستان د پارلیمان غونډې ته د خبرو په وخت ویلي وو چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې اړه زموږ همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې او هغه یې پوښتلي چې د طالبانو د وفد پاکستان ته د راتګ مقصد څه دی. نو سمی یوسفزي وایي
د تېرې دوشنبه په ورځ باندې د طالبانو د قطر د دفتر دوه کسان یو مولوي شهاب الدین دلاور صاحب او بل پاره ویل کېږي چې یا ملا جان محمد مدني ده او یا ملا نیک محمد اخوند دوی پاکستان ته راغلي دي. او داسې ویل کېدلو چې د کابل د وروستي برید نه وروسته پاکستان یو ځل بیا په طالبانو باندې قوي فشار اچولی وو چې دوی د افغان حکومت سره یا د هغه د سولې چې کومې څلور ملکي کروارشزه خبرې شروع شوې په هغې کې ګډون وکړي. داسې کاردي دغه فشار له امله طالبان په ناڅاپي ډول تیار شولو چې یو هیئت پاکستان ته راولېږي. خو اوس چې دوی پاکستان ته رارسېدلي دي طالبانو ذرایع دی وایي چې دوی د نورو مسایلو سره راغلي دي، غواړي له خپلو مشرانو سره رابطې وکړي. او په دې وروستیو کې څو ساعته وړاندې خو داسې هم ویل کېده چې دوی وایي چې دوی راغلي دي پاکستان کې د خپلو بندیانو له برادر افغان او پاکستان سره په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي. د دوی راتګ دلته موجودګي ده. خو داسې ویل کېږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نه وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او داسې کاري چې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي دغه سلسله داسې بریښي چې دغه هیئت د کوم هدف دپاره چې راغلی و افغان حکومت سره مستقیمې خبرې هغه ترسره نه شي.
سمی صاحب، تاسو د افغان حکومت خبره وکړه او دوه ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غنی په پارلیمان کې یو تقریر کړی چې په هغې باندې بیا پاکستان هم خپل رد عمل وښود. تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت چې بیا بیا پاکستان ته وایي چې تاسو طالبان د خبرو اترو میز ته راولئ، ولې نه چې افغان حکومت په خپله د طالبانو سره یو اړیکه ټینګه کی او دا خبرې ورسره نیغ په نیغه وکړي؟ یعنی په دې کې څه مشکلات لري افغان حکومت؟
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو. خو داسې ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته اسلحه کېږدي، دوی ته د تسلیم شي، د دوی د او یادي د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلېږي، نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي. بل طرف ته پاکستان دا کوشش کوي چې په دغه خپل وس مطابق کې طالبان خبرو ته حاضر کې. خو داسې نه بریکي چې طالبانو باندې د پاکستان هغومره اثر رسوخ وي چې دوی د دوی هره خبره ومني.
سمی صاحب، دا تاسو د پاکستان خبره وکړه او ډېر په تفصیل سره مو د دې یو تشریح هم وکړه چې پاکستان ولې مخې ته نه راځي چې طالبان خبرو اترو ته تیار کړي. خو اوس چې مونږ ګورو نو افغانستان هم یو الزام لګولې، خپل غوسه سرګنده کړي، د بلې غاړې نه پاکستان هم خپل غوسه سرګنده کړي ده د هغې په جواب کې. نو تاسو څه وینئ چې یو کوشش چې کېدو د پاکستان افغانستان ترمنځ د طالبانو سره د خبرو اترو، نو آیا د دې اوس څه امید شته چې په راتلونکي کې، یعنی په نږدې راتلونکي کې به داسې یو عمل شروع شي چې د خبرې اترې به په مخ لاړې شي؟
واضح خبره دا ده چې د افغانستان په مسایلو کې کوم داخل ملکونه دي، امریکا ده، نیټو ده، زمونږ افغانستان همسایه هیوادونه دي، پاکستان دي، دوی په دې باور دي چې افغان حکومت طالب نشي ختمولی او طالب افغان حکومت باندې په کابل باندې دوباره قبضه کولی نشي. یګانه یوازینی حل چې دغه مسلې دغه څلویښتو کالونو چې افغانستان کې جګړې را روانې دي هغه دا ده چې مذاکرات وشي. نو فکر کوم څه وخت لپاره به دا د غوسې او ماحول نه وروسته به بیا چې کله غوسې سړی شي بیا به فکر کوم چې بیا به دغه سلسله روانېږي، ځکه چې د مذاکراتو نه پرته بله کومه لاره نشته.
تاسو د خبریال سمی یوسفزی مرکه اوریدله چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړی و. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر رابللی و. د دې وزارت ویان مشال لیډیو ته ویلي چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي برید په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی دی. نور تفصیل د فرشتې جلال صاحب په دې رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حملې غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشته او لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا حمله وغندلې او څرګنده یې کړه چې دا سرغړونې باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي څو د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ونه رسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ریشنلایزیشن په نوم د حکومتي پالیسۍ له مخې په مومندو ایجنسۍ کې څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. د سکولونو تړلو په ضد تېر مازدیګر د مومندو ځایي مشرانو په یوې خبرې غونډه کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دغه تړل شوي سکولونه دې بیرته پرانستل شي. بلخوا د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمېر له وجې نه یوازې په مومندو بلکې په ټوله فاټا کې څلور سوه داسې سکولونه تړل شوي دي چې د درې کیلومیټرو فاصله کې ورسره نور سرکاري سکولونه موجود وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د مومندو قبایلی مشرانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی په سیمه کې څلور نوي سکولونه د ریشنلایزیشن پالیسۍ لاندې تړل شوي دي چې له وجې د سیمې جنکو ته زیات مشکلات رامخته شوي دي. ملک عطاالله ترکزی دې لړکی مشال ریډیو ته وایي
حکومت بند کړی چې یاره دی کې تعداد کم دی ماشومانو ټیچر سټاف چې دی عینور علاقو ته ولېږل او هغه ماشومان چې دي نن سبا داسې دشمنان دي چې څوک نه لیږي هغه دی یو بل سره اختلافات یا واسوک اسیم ندی او خاص کر سپیشل به جنکای او به سونه لی یره یو 45 کلن به جنکو
او د حلیمزو تحصیل ملک باغیشه مشال ریډیو ته ویل چې د ریشنلایزیشن پالیسی لاندې د هغه د کلی د جنکو سکول هم تړل شوی دی او په دغه وجه د هغوی د کلی خلک ډیر خپه دي.
سکول د جنکو ختم کړی دی چې باغی کې د 240 کې 62 ماشومان داخل دي. نو اوس هغه جنکی او ماشومان چې کوم دي هغه بس کورونو کوڅو کې لوبې ټغالي کوي. د وطن دښمنانې لانجې کونجي دي په 2 کیلومتره او 3 کیلومتره کې تک چې کوم دی او بیا خاص کر زنانه نو دا مطلب مو سره سراسري ظلم کېږي. دا دوی چې کوم قدم اوس پورته کړ د خلکو هغه زړونه چې کوم دی هغه مات کړل. د جنکو چې کوم هغه شوق او یا د پلارانو د مو میندو هغه ختم شو.
خو د ریشنلایزیشن پالیسۍ په لړ کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څنګې یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د ریشنلایزیشن پالیسۍ یوازې په مومندو قبایلي سیمه کې نه ده عملي شوې بلکې په ټوله قبایلي سیمه کې تر دې دمه د دې پالیسۍ لاندې 450 هغه سکولونه تړل شوي دي کومو کې چې د ماشومانو شمیره ډیره کمه وه او په دې 450 سکولونو کې هر هغه سکول تړل شوی دی چې نږدې 3 کیلومتره کی ور سره بل سکول موجود دی. خود مومن ایجنسی ملک خان محمد وایي حکومت یو اړخته ماشومان په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی او بل اړخته سکولونه بندول پیل کړی دی او لری سکولونو ته د ماشومانو په لیږدولو کې دوی یو شمیر مشکلات لري.
د ماشومانو مستقبل نه خرابوي. د پین په ځای د لا ټوپک لاس کې نور گئی دا ماشومان چې کمی دي دا لري تلیم نشي د 1 کیلومتر نه غیر قبایلی علاقه ده و دیگه هم مختلف جوهات دی.
د مومندو قبایلی مشرانو په خبری کانفرنس کې وغوښتنه وکړه چې بند کړی شوي سکولونه دي واپس خلاص کړی شي ګنې دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د نامنیا پوځي عملیاتو پر مهال 2 نوي سرکاري سکولونه وران شوي وو چې اوس یې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وای په ځینو ورانو شوو سکولونو کې خیمې لګولي او پر روان اوړي کې به دغه سکولونه نږدې اجرو کې شروع کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې په دې تیرو 2 کلونو کې خواوشه 2 نوي سرکاري سکولونه وسلوالو په بمی چاودنو سره په مکمله توګه له منځه وړي دي. خو د دې سکولونو د بیا رغولو لپاره یې پلان تیار کړی دی او په دې وروستو کې دې سیمې ته راستنو شو زده کوونکو لپاره یې متبادل تعلیمي نظام په خیمو کې شروع کړی دی. په دې هکله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو توای
مو سره په باړه کې تقریبا 92 سکول نه داسې دی چې هغه فلی یا پارشلی په دې حالاتو د لاسه په جنگ کې تباه شوي دي. هغه 92 سکول نه مکمل د هغې پیسي باندې تیار شوي دي، اپروول د هغې شوي دی، په هغې باندې کار روان دی. چې کوم سکول نه داسې دی چې هغه فلی ډسټروئډ دي نو په هغې کې موږ ټینټونه حکومت پرووایډ کړي دي. په هغه ټینټونو کې فلحال ماشومان لګیا دي سبق وایي. ولې چې اوس د ګرمۍ موسم راغو نو موږ فیصله دا کړې ده چې کوم نږدې حجره یا جومات دغه سکول سره وي د ماشومان هغې ته شفت کړو چې په ښه طریقه باندې خپل سبق وایي. ډېر ادارې موږ سره د خیر ښېګڼو لګیا دي کار کوي په هغه سکولونو کې.
نوموړي زیاته کړه چې کومو سرکاري سکولونو ته استادان نه راځي نو باید ځایي خلک دي دوی ته اطلاع ورکوي.
په دې کې موږ خاص طور باندې د عوام نه دا تعاون ډېره ضرور دی ځکه چې هر یو سکول ته هر علاقې ته رسېدل د حکومت لپاره هم ډېره مشکله ده. نو څومره چې عوام موږ سره په دې کې تعاون کوي د سیستم به مزید بهتر کېږي انشاءالله.
او د باډې شلوبر غلام حیدر پردی وایي چې دوی په خپله حجره کې د جنکو یو پرایمری سکول شروع کړی دی خو د ښځینه استادانو پکې کمی دی.
د دغه علاقې د مینې دپاره چې د دغو خلکو د تعلیم سره مینه ده موږ په خپلې حجرې کې زوی ورکړی دی. د اوبو بندوبست هم ورته کوو، خپل محنت چې کوم دی موږ کېږي کوو. د تعلیم د چارواکو نه موږ ډېرې غوښتې وکړلې کنه هېڅ اثر نه کېږي. 1500 بچې د موږ سره نن سبا سبق وایي، دوی ټیچرې دي. ما دا عرض وکړو هغو تعلیم والا له چې موږ له ټیچرې روکو نه روکوي.
چارواکي وایي چې یو اوږده موده پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. او د خیبر پښتونخوا ګورنر د ځانګړي پرمختیايي پروګرام تر لاندې پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کیمپ نراغلي ریپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې په ګاډي کې نامعلومه وسلوالو د تحریک کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ځینې کسان وژلې دي. نور تفصیل په دې ریپورټ کې اورو.
د افغانستان سیمه برلا منتور اوړه دلیو د وزیرستان د کډوالو ځانی کیمپ نا را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق د کډوالو په دغه کیمپ شه د دریم په ورځ په یو ګاډي کې سوارونه سرګندا وسلوالو د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډاله د یو مخشنی کمانډر ګل جنت خان عرف زبل مسعود او داغه یو بل ملګری نور عالم مسعود هغه وخت وویشتل وواژل. چکلا دوی د کډوالو ځانی کیمپ لامن په یو دکان کې ناست و. د دوی د ویشتلو وژلو پړه تر دغې وخته پورې لا چا هم منلې نه ده. ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د پېښې او په پېښه کښې د وژلو طالبانو د مرګ پخلی کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولې دي چې د وژلو دواړو طالبانو مړی سولي وزیرستان ته را رسولې شوي دي. په بل پلو د طریقے طالبان پاکستان حکیم الله ڈالے وایوند نن گئی زمال دے ٹیلیفون پلی کے دے دغے پیش پخلائی وکڑلی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
له جنوبي وزیرستان د فاټا د پرمختیایي ادارې د تختول شو کارکونکو د کورنۍ غړي وایي چې حکومت د کارکونکو د رخلاصولو لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. پرون د تختول شو کارکونکو د کورنۍ غړو په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت د دوی د خپلوانو د رخلاصولو لپاره د سنجیده هڅو پیلولو غوښتنه وکړه. هلته د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په دې لړ کې تر اف سی آر قانون لاندې گرفتاریانې کړي او په سیمه کې د لټون عملیات هم شوي دي. نور تفصیل د زلان یوسف سیبتی رپورٹ کې.
له جنوبي وزیرستان د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې تختول شوي کارکوونکو کې د چوتنګي ډیم پراجیکټ ډایرکټر عقیق بنگش هم شامل دی. پېښور کې د خبري غونډې وروستو د نوموړي زوی حارث بنگش مشال رډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د اغوا شوي کارکوونکو د راخلاصولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت افورټس بالکل زیرو دي. دا دروغو تسلیان سټارټ نه ول نه لګي چې دن به رها شي هغه به وشي. مونږ جرګې روانې دي اور خبره ډن شوله اور دا اوس مونږ ته ټوله دا خبره واضح شولې چې دا ټول دروغ دي. ځکه چې هغوی خپله رابطه وکړله اغواکارانو هغوی وایي مونږ خبرو ته هم تیار یو مونږ هر څه ته تیار یو خو مونږ سره حکومتي لیول باندې څوک خبره نه کوي.
د یو تختولی شوي کارکوونکي شاهد خان ترو فرید خان وایي چې اغواکاران دوی ته د افغانستان له نمبرو ټلیفونونه کوي او د تختولی شوي کسانو د سر قیمت ترې غواړي چې د ورکولو توان یې دی نه لري.
هغې ټلیفون والا دا ووایي چې تاسو په 15 دن کې 30 کروڑ روپۍ برابرې کوي. د ټولو کسانو
مونږ سره چې 10 کروڑ روپۍ وایي نو مونږ به په وزیرستان کې په 10 زره نوکاري کړی یو. زما وراره غریب په 10 زره باندې هلته نوکاري کړه کچا نوکاري سرویئر والا وزیرستان ته تللی دی. پسې
جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال رډیو ته وویل چې حکومت د اف ڈی اے د کارکوونکو د رخلاصولو لپاره ټول ممکن کوششونه کوي. پام دی وی چې سوره وړاندې د اف ڈی اے د اتو تختول شوي کارکونکو څخه یو کارکونکي لاغوا کارانو د منګولو راخلاص شو او وس و کارکونکي د اغوا کارانو په ولکه کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یو سازمان جماعت احمدیه د دغې ډلې په اړه د 2015 کال راپور خپور کړی دی. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د احمدیانو خلاف په ټولنیز امتیاز کې څه ډول فرق نه دی راغلی او نه هم د دوی پر ضد په کرکه کې کموالی تر سترګو کیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د جماعت احمدیه لخوا خپور شوي کلنی رپورټ کې ویلي شوي دي چې د احمدیانو خلاف کرکه کې اضافه شوې ده او د دوی خلاف د امتیازي سلوک سلسله روانه ده. رپورټ تر مخه کال 2015 کې د عقیدې په بنیاد دوه احمدیان وژل شوي وو. رپورټ زیاتوي چې په جهلم کې یوه کارخانه او یو شمېر کورونه یې هم سوځول شوي وو. د رپورټ په وینا چې کال 2015 کې د پنجاب صوبې د علما بورډ په سفارش د جماعت احمدیه لټریچر ممنوع ګرځول شوی دی کم چې خپله د احمدیانو په رسایۍ کې هم پاتې نه شو. رپورټ وایي د دوی دا اقدام د آئین آرټیکل د شلم خلاف فرسی ده. در ټولنیز امتیاز په اړه رپورت وایي چې کال 2015 په مقامي انتخاباتو کې د ووټونو لپاره د احمدیانو ځان له فهرستونه جوړ کړی شوي وو. د رپورت تر مخه مقامي ووټونو کې د احمدیانو لپاره خنډونه جوړ کړی شوي وو. رپورت په وینا چې حکومت احمدیانو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ملي حمیر ساتنه بلند خبرونه واورو.
افغان طالبان وای پاکستان ته د خبرو لپاره یو پلاوی لیږلې دی. بل خو د افغان ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی په موجود کې خبر دي، خو تر هغه بل ته لاړ نشي تر څو پاکستان خپلې ژمنې نه وي پوره کړي. طالبانو بل خو افغان اسلامي اژانس په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې د دوی پلاوی د افغان حکومت سره د خبرو لپاره پاکستان ته نه دي تللي، بلکې غواړي د طالبانو د هغو بندیانو پاکله خبرې وکړي چې په پاکستان کې قید دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. افغان حکومت د ننګرهار پر گوشتی او لالپورې ولسوالیو د پاکستان له لورې راکټي حمله وغندلې، او پرون یې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د پاکستان سفیر پر دې حملو بل خواشینی څرګنده کړې او ژمنه کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت په اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. له وزیرستان څخه نږدې د افغانستان په خاوره وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان حکیم ملا مسعود ډلې او پخواني کمانډر وژلې دي. په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال تېره ورځ په ګاډي کې ورغلل، او په افغانستان کې د وزیرستان کډوالو لپاره د جوړ کیمپ په دکان کې پریادو طالبانو ډزې وکړې. د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د جنوبي او شمالي وزیرستان په سرګونو زده کوونکو نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دغو مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د سیمې کډوال دې زر واپس کړل شي، او د تعلیمي ادارو جوړولو تر څنګ د هغه وعدې ورسره پوره کړل شي چې د کورونو د بیا آبادولو په اړه ورسره حکومت کړي دي. د مومندو ایجنسۍ مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې څلور نوي سکولونه چې د ریشنلایزیشن په نوم حکومتي پالیسۍ لاندې تړل شوي دي واپس خلاص کړل شي. ټاکل شوی د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ماسکو کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان له مشر سره وویني، او د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاب په لومړي پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په 500 شمال مشرقي ریاستونو کې کامیاب شوی دی.
لند خبرونه د ملي حمیر زاده نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د اونۍ سه خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړي دراسې چې ورته وښو. شو
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا مشهور لیکوال ویلیام شکسپیر لیکنی او ډرامې د هغه هیواد نه زیات په نورو هیوادونو کې ډېر زیاتې مشهور دي.
To be or not to be, that is the question.
برټش کونسل په تازه سروې کې ویلي دي چې ویلیام شکسپیر په برتانیا کې زیږیدلی وو، خو په هغه هیواد کې د نوموړي لیکنې دومره مشهورې نه دي چې څومره په نورو ځایونو کې لوستل کیږي او د خلکو خوښ دي. برټش کونسل دا سروې په داسې حال کې خپره کړې چې د لیکوال ویلیام شکسپیر څلور سوه تلین انمانځل کیږي. په دې سروې کې د 15 هیوادونو 18,000 کسانو برخه اخیستې وه. د سروې تر مخه د شکسپیر لیکنې په هند کې تر ټولو زیات لوستل کیږي او خلک یې ډیر زیات خوښوي. په دې فهرست کې په دویم نمبر مکسیکو، په دریم نمبر برازیل او په څلورم نمبر ترکیه ده. په برتانیا کې ویلیام شکسپیر 59% شهرت لري. د دې په پرتله په نور نړۍ کې د شکسپیر مقبولیت 15% دی. په امریکا کې د غلامۍ پر ضد مبارزه کوونکی هیریت ټامبین لومړی امریکایي ښځه ده چې تصویر به په امریکایي نوټ چاپ کیږي. هیریت په 1800 کال کې په غلام کورنۍ کې زیږیدلې وه، او هغې اویا کسان له غلامۍ نه آزادولو کې مرسته کړې وه. د امریکا خزانې محکمې اعلان کړی دی چې د هیریت تصویر به د $60 په نوټ چاپوي. د هیریت تصویر به د پخواني ولسمشر انلیریو جیکسن پر ځای چاپ کیږي. جیکسن په هغه وخت کې ډیر زیات غلامان جوړ کړي ول. همدارنګه د $50 په نوټ به د امریکا مشهور مشرانو تصویران چاپ کیږي. په دې کې سندرغاړي میرین انډرسن، د پخوانی ولسمشر میرمن الینور روزویلټ او مارټن لوتر کینګ شامل دي. د ساینسدانانو خیال دی چې په شپږمه پیړۍ کې د مایا تهذیب تباه کیدل او په مکسیکو کې ال چیو چون آتش فشان ترمنس تړاو موندلې دی. د هالند یو تحقیقاتي ډلې په هغه علاقه کې د ایری د زیرمو جاج اخستې دی. په هغه علاقه کې موندل شوي مواد او عمر او مایع تهذیب د زوال ترمنس تړاو موندل شوی دی. د هغه وخت دوه چې په منځني امریکا کې ثقافتي انقلابات او سیاسي عدم استحکام وو. په 1500 عیسوي کال کې په ځمکه یو لوی آتش فشا چاودېدلې وو. دا یوه مهمه پیښه وه. د دې له وجې ماحولیاتي آلودګي جوړه شوې وه. په دې تحقیق کې دا معلومولو هڅه شوې ده چې د آتش فشا ایرې څنګه د مایا تهذیب علاقو کې خورې شوې. اخري وار ال چیچون آتش فشا په 1902 کال کې په لویه کچه تباهي خوره کړې وه چې په نتیجه کې مقامي آبادۍ تباه شوې وه او 2000 کسان پکې وژل شوي ول. محققین وایي چې په 1500 عیسوي کال کې د آتش فشا پیښه ډیره زیاته غټه وه. په یو نوې تحقیق کې معلومه شوې چې ډایناسورس په ځمکه د شعب ثاقب له غورځېدو 15 کروڑ کاله وړاندې معدوم کېدل شروع شوي ول. په تازه تحقیق کې په دې خبره بحث کېږي چې شاوخوا 6.5 کروڑ کاله وړاندې 10 کیلومتره خلایي کمر ازمکې سره جنګېدلې وو. نو په هغه وخت کې د ډایناسورس څه حالت وو؟ په دې لړ کې د محققینو یوه ډله د ډایناسورس د باقیاتو جاج اخلي. دا هغه وخت و چې لومړي وار په ځمکه ډایناسورس ښکاره شوي ول. د تازه روبوټونو تر مخه په نړیواله کچه ایپل کمپنۍ د صارفینو معلومات د امریکا حکومت سره په مسلسل توګه شریکوي. د تازه شمیرو تر مخه په 2015 کال کې ایپل 80% معلومات له حکومت سره شریک کړي دي. په برتانیا کې دا شرح 55% ده. په نړیواله کچه د صارفینو معلوماتو شریکولو شرح 60% ده. ایپل کمپنۍ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د صارفینو د ډیوایسز په اړه درخواستونه ورکړي دي چې پکې د اکاونټ معلومات، آی کلاود او د آیټونز اکاونټ معلومات شامل دي. په استرالیا کې په لوی کچه د فضائي او سمندري جایزو وروسته دا خبره معلومه شوې چې ګریټ بیریر ریف 93% برخه د کورل بلیچنګ له وجې متاثره شوې ده. کورل ریف په سمندر کې دننه د مرجان په شان رنگ برنګي کمرې وي او د بلیچنګ عمل کې د ماحول تپش له وجې ریف خپل رنگ بدل کړي. تر دې وړاندې هم داسې خبرداري ورکړل شوې وو چې ریف د بدترین کورل بلیچنګ له عمل څخه تیریږي. د سمندر په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي او همدغه وجه ده چې ماحولیاتي بدلون سره سره النینو هم د دې زموار ګرځول شوی دی. د محققینو ډلې ویلي دي چې له 1998 نه تر 2002 کال کې د بلیچنګ عمل سنګین شوی دی. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانټسمن وینټرز وار دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بیټمن ورسز سپرمن ڈان آف جسٹس دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 546 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. فلم باربر شاپ دی نیکسټ کټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی باس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم فین په لومړي نمبر دی. د شاهرخ خان فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 1.45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لو گیمز دی چې د 3 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز جیسن بوند 5 فلم ټریلر خپور شوی دی. جیسن بوند د رابرټ لودم په ناول جوړ فلمونو سیریز دی. جیسن بوند لومړی ناول په 1998 کال کې وړاندې شوی وو او په 2002 کال کې په لومړي وار پرې فلم جوړ شوی وو. د دې وروسته په 2004 بیا په 2008 او اخري ځل په 2012 کال کې پرې فلمونه جوړ شوی ول. د جیسن بوند 5 فلم کې مشهور اداکار میت ډیمن کار کړی دی. د دې سیریز په 4 فلم کې جرمی رینر کار کړی وو. په دې فلم کې خودل شوی چې جیسن بون وکال وروسته بیرته د هغه ناصر پر ضد کاروایانی شروع کړي چې د ته زیان رسولی وو. فلم جیسن بون با د جولای په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Finish with you, you'll no longer be yourself. everything doesn't mean you know everything.
Tell me.
We've just been hacked. Could be worse than Snowden.
Facial recognition got a hit.
Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Why would he come back now?
د امریکا هالیوډ سینما په 1978 کال کې مشهور فلم دی میگنیفیسنت 7 جوړ کړی وو او ډیر زیات خوښ شوی وو. دا فلم په روان کال کې بیا جوړ کړل شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډینزل واشنگټن، کریس پات، ایتن هاک او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم قصه د جاپان مشهور فلم 7 سامورای نه چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو اخستل شوی ده. په فلم کې ښودل شوی چې وو وسلوال د هغه یو کلی حفاظت کوي چې غله یې د لوټ کولو کوشش کوي. دا فلم به د سپتمبر په 20
We're decent people being driven from our homes, slaughtered in cold blood.
So you seek revenge?
I seek righteousness, but I'll take revenge.
Took a job looking for some men to join you. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me?
I need more than a few
to help us fight.
What's the plan?
I've always wanted to blow something up. How many men, you say?
د هندي سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینه کپور خان او آلیا بٹ نوی فلم اوڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغه ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اوڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوتھ از ان drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kaun ho?
Tommy.
Kutta?
Andar da kutta aaj kadi
फुल ब्रांडिंग शेंडिंग हो रही है.
वो इन्हें तो तरक्की कहते बेबी.
पर हमारी तरक्की कहते नाके का रेट तो वही है ना.
जशनपुरा में जो हो रहा है उसका आइडिया है अमृतसर का, तरन तारण का, पंजाब का. है आइडिया आपको? दो अलग अलग ड्रग्स है जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बिकनी चाहिए. पर आप लोगों की मेहरबानी है कि बनाने वाले कॉकटेल बना भी रहे हैं और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे हैं.
सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है मैडम. अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना.
बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की.
د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوې فلم سربجیت لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې سربجیت ته په پاکستان کې 2 کاله وړاندې په مبینه توګه د 1300 فوجیانو د وژلو په تور د 500 سزا ورکړل شي. له 1991 کال راهیسې سربجیت ته د 500 ورکول ځنډول کیږي، خو په 2013 کال کې په جیل کې دننه سربجیت باندې حمله وشي او شپږ ورځې وروسته هغه مړ شي. سربجیت د پاکستان په جیل کې 2 کاله قید تیر کړی وو. د سربجیت پر ژوند جوړ فلم به د مئی په 16 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
रणजीत सिंह है ना तू?
क्या लिखा है यहाँ? अरे बताना क्या लिखा है? सजाए मौत.
सरबजीत झूठे मुकदमे में फंसा, वो भी पाकिस्तान में.
सरबजीत के लिए अपनी आवाज इतनी बुलंदी के साथ उठाओ कि हर पाकिस्तानी के दिल तक हमारी आवाज पहुंचे.
इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई.
मेरा नाम पूरी दुनिया में घूम रहा है.
आप लोगों को बस पीठ पर मार करना आता है.
پر ہم ہندوستانیوں نے کبھی پیٹ ٹکانا سیکھا ہی نہیں ہے.
مائی سیلف سرجیت سنگھ اٹوال انڈیا.
اوریدونکو اونیس خپرونه د نړۍ رنگونه تاسو اوریدل اوس وخت شوه دی د یو بل اونیس خپرونه اف سی آر او پښتانه د دې خپرونه قربا احمد شاه عاصمی دی راځي چې ورته غوښ شو.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو پونی زخبرونه اف سی آر او پښتانه کې موز احمد شاه اعظمی هر کله کوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن که یو خوا په ټولنیز او اقتصادي توګه د پاچا د ولس ژوند اغیزمن کړی، نو بل خوا یې دوی په سیاسي توګه هم تر ډیره حده محروم او بې برخې ساتلی دی. د فاټا ولس ته د خپلو پارلماني استازو د انتخاب حق ډیر ناوخته ورکړل شوی، بلخوا همدغه منتخب استازي د نور پاکستان د پارلماني غړو په څیر حقوق نه لري. اف سی آر او پښتانه روانه خپرونه کې قبایلو ته د رایې د حق ورکول کېدو او په دې کار سره د دوی پر ژوند یې اغیز ته کتنه شوې ده. پر فاټا د انګریز د وخت فلسوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن ځایي ولس ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. قبایلو ته په 1999 کال کې چې کله د پیپلز ګوند حکومت و او فاروق لغاری د پاکستان ولسمشر و، نو د هغه د یو آرډیننس له لارې دوی ته د بالغ رایه دهي یا په انتخاباتو کې د سړي سر رایه ورکولو حق ورکړل سو. که څه هم تر دې وړاندې د پاکستان پارلمان ته د فاټا استازي منتخب کېدل، خو په ټاکنو کې عام ولس برخه نسوای اخیستلی. دا چې بیا استازي د چا په رایه منتخب کېدل، د شمالي وزیرستان د میرعلي ملک نثار علي خان وایي
د 1999 مخکې زمونږ په فاټا کې د وورډ د ممبر د نېشنل اسمبلی لپاره د منتخب کولو حق صرف او صرف هغه 1400 تقریبا 1500 ملکانان وي، لکه زمونږ په نارت وزیرستان کې هغوی به د ایم این اے انتخاب کولو مخکې مخکې خو به داسې وه چې جرګه به وشوه، نو په جرګه کې به فیصله وشوله چې فلان کې چې کوم دی هغه زمونږ ممبر شو، نو چې دا څومره ملکانان به وي، هر ملک ته به یې کور ته چې هغه به په جرګه کې حاضري کړې وه او که نه به وه کړې، نو هغې کور ته به د ووټ چې کوم هغې روپۍ به وې هغې کور ته به یې ورلېږلې. د هغې نه وروسته بیا لکه چې مقابله شروع شوه، نو دغه ملکانان به وي، نو هر یو ممبر به دا کوشش کولو په 4000 په 15000 روپۍ باندې به یې په دې نه یا داسې خپل قیمت به ټغه به یو او په هغې باندې به دا ملکانانو نه ووټ اخیستلو او هغې به منتخب کېدل. نو د هغې نه وروسته بس د بکسې ضرورت پاتې نه شو.
دا چې د ووټ بکسه څه وخت فاټا ته راغلل، ملک نثار علي خان زیاتوي په 1998 لسیزه کې ځایي ملکانو خپلې رایې یا ووټ د نور پاکستان په شان په بکسونو کې اچول پیل کړل تر څو خپل د خوښې کاندید انتخاب کړي.
بالکل سرکاري اعلان به کېدلو، لکه چې کله به د ټول پاکستان الیکشن کېدلو، دغه رنګې به د زمونږ د قبایلي الیکشن هم کېدلو، نو په هغې کې بالکل بکسې به ریټرنینګ افسر به و د سرکار د لاندې خپل ووټ هر چړې استعمالولو، خو البته د ووټ چې و هغه به بالکل پیسو باندې خرڅېدلو او پیسو باندې به خلک اخیستلو. داسې واچوه چې د جولت د دور نه وروسته یا په جولت په دور کې دغې کې مطلب د الیکشن روان دی چې کېږي.
ملک نثار زیاتوي چې د فاټا په هر ایجنسی کې په سلګونه ملکان له حکومت سره رجسټرډ وي او پولیټیکل ایجنټ هغوی ته د اعزاز په توګه هره میاشت وظیفه ورکوي. خو دا چې قبایلو ته ولې مخکې لا د سړي سر رایې حق نه ورکول کېدی، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پارلمان ته له باجوړ ایجنسی څخه منتخب شوی پخوانی غړی سید اخونزاده چټان یې ځواب راکوي.
کله چې به قبایلو د خپل ځان دپاره د بالغ رایې دهي په بنیاد د ووټ حق غوښتنه کوله، نو خلکو به دا خبرې کولې څوک چې د اصلاحاتو د اف سی آر کې د اصلاحاتو مخالف دي هغه خلکو، چې ګورې که دا قبایل وچېړلې شو، ګورې که قبایلو له د ووټ حق ورکړې شو، دینو کښینې به روانې شو، پته نه لګي قبایل خو به تباه او برباد شي، خو د ځان سره به دا ټول پاکستان تباه کړي او مختلف قسم خبرې به یې کولې. خو چې قبایلو ته کله د بالغ رایې دهي په بنیاد باندې د ووټ حق ورکړې شو، نو په هغې نه پس چې په قبایلو کې د بالغ رایې دهي په بنیاد چې کوم الیکشن شوي دي، نو انتهایی پورا من الیکشن شوی دی او وقتن پا وقتن بانی یعنی دیر پا تیزهی صدات او قوچوت نیشی کولی وقتن پا وقتن بانی دا قبائلو چی کم نمائندگان نازینو دا یو کان نبلتا بهتری دا بل کان نبلتا بهتری
پا فاتاک دا وفاق تر انتظام لاندی او قبائلی جنسیانی دی چی دا وقت دا پاکستان پا قومی اسمبلی کی یولس چوکی او پا سینٹ کی بیا اتر چوکی لری د پاکستان په سینټ کې د نورو صوبو د غړو ټاکنه د هغه ځای د صوبې اسمبلی غړي کوي خو د فاټا د سینټرانو ټاکنه بیا د دوی د قومي اسمبلی غړي کوي د فاټاوی مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د فاټا منتخب استازي د نور پاکستان لپاره په قانون جوړونه کې برخه اخیستای سي خو د خپل سیمې لپاره هیڅ ډول پالیسي یا قانون نسی جوړولای
نو هغه بیا د پاکستان د نورو ایم این ایس په شان ته نه دی چې دای په اسمبلی کې آواز اوچت کړي نه د څومره ایم این ایس چې دي ممبر کومې اسمبلی چې دي دا هغه خپل فاټا نشي ټچ کولی دا هغه کته وګورې د تیر ځل منیر اورکزی چې کوم د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکی و دا هغه باقاعده د اټاروي ترمیم چې پاکستان والا ترمیم کړو د آئین کې نو هغې باقاعده دای د کمیټې ممبر و خو یې باوجود د پاکستان ته خو یو قانون ورکړی شو یو ترمیم یې ورکړو آئین کې خو د هغې کمیټې فاټا نه شو ټچ کولی نو اټ مینس چې زمونږ چې کوم ایم این ایس دي دا بالکل اسې هلته چې کوم کینی د قومي اسمبلی کې یا هلته کوم قانون سازي کېږي هغه د دې هیڅ قسم کردار نشته دی هیڅ قسم کردار دی نشي لوبولی چې خپل علاقې د تقدیر فیصله وکړي یا آئین ورته بدل کړي یا قانون ورته بدل کړي یا پالیسۍ ورته جوړې کړي دا ډایریکټ راځي د پریزیدنت د پاکستان لاندې چې هغه یو واحد کړی چې هغه به دا کې ترمیم راولي او یا دا فیصله به کوي
د قبایلي سیمې یو مشر وکیل او قانون پوه کریم مسعود هم ورته نظر لري وایي چې د قبایلو د حیثیت یا قانون په اړه واک له ولس مشر سره وي او دوی خپله د ځان لپاره هیڅ ډول قانون سازي نسی کولای د نوموړي په خبره همدا په آئین کې لیکل شوی دی
د آرټیکل 247 تحت صرف صدر پاکستان ته دا اختیار دی چې هغه د گورنر په تر باندې الته اصلاحات کولای شي زه خدای ما چې زمونږ د پارلیمنت د فاټا پارلیمنټیرین چې کم دي دا شل 22 کسان دي دا سې تاسو که ایم کیم ولا وګورئ هغه اتلس نونه شل کسان دي خو چونکه هغه د آرټیکل 247 لاندې نه دي نو هغه ښه بھرپور کردار ادا کولای شي د خپل قوم دپاره د خپل پارټۍ دپاره په دې وجه باندې زمونږ قبایل چې کم دي اغه آرټیکل 247 تحت په پارلیمنت کې आवाज نشي پورته کولای
په داسې حال کې چې اوس قبایل په خپل خوښه د پاکستان پارلمان ته خپل ټاکل شوی استاذ لیږلای سي دا ګام د قبایلو پر ژوند څه اغیز کړي او یا په سیمه کې څه ډول مثبت بدلون راوستلی دی د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر انور بیگ داوډ وایي چې اوس هم د واک ټوله سرچینه پولیټیکل ایجنټ وي او منتخب استاذ اختیار نه لري
بدلون خو داس خاص زکنده بشرله چې هغه اف سی آر دا هغه قانون دا هغه د پولیټیکل اختیار دی په دې شخو کایم نه وی یا به واسه وی کابل سے کیا به واسه وی پولیټیکل ایجنټ آل ان آل دا از گورنمنٹ داس نه مایندا دا چې دولت چې سکو په خپل امر دی هغه کړای شي هغه نه سکت پښتنه ولنرتا سکت جواب نشي دنه ورستا
که څه هم د فاټا عام ولس دوی ته د رایو د استعمال حق یو مثبت پرمختګ ګڼي خو زیاتوي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د څه ډول ګټور بدلون تمه نه لري بلخ له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب سوی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې د فاټا ولس ته د ووټ حق او بیا وروسته د ټاکل سوو استازو اختیارات هغه څه دي چې په سیمه کې د امن پیلامه کېدلای سي او همدغه واک په دوی کې پوهه راوستي ده
دا دغه تر خلک نتیجه روان دي او تا نه دا نتیجه به صرف عوام فائدہ نه وي دا به اول د پاکستان په فائدہ وي به شلو کروڑ عوام او بیا د پاکستان او افغانستان دواړو په فائدہ وي په فاټا کې چې خلکو ته اختیارات نه لوشي فاټا مینس ټیم نه تر راشي پاکستان په امن کې شو او افغانستان په امن کې شو د خلکو څوک استعمالوي نه نو دغه سره ډیر زیات شعور راغلی دی او ان شاء الله تعالی دغه شعور دی وجه نه به زر قبایل مینس ټیم لاین تر راشي
په قبایلی سیمو کې د منتخب پارلماني استازو د واک او رول په اړه چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی څخه پوښتنه وکړه نو نوموړي ویل چې دوی د بندوبستي سیمو د منتخب استازو غونډې واک او رول لري
کم رول چې د ایم پی ای یا ایم این ای په سټل ایریاز کې دی
ਮੈਂ ਰੋਲ ਮੈਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਐਮ ਪੀ ਏ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ ਅਗੀ ਅਗਲਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਾ ਜਿਕਮ ਨਾਸਤੀ ਅਗਰ ਸੀ ਐਮ ਵੀ ਜਿਕਮ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਡ ਵੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚਿਦੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਸਤੀ ਐਮ ਐਨ ਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ੰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਈ ਔਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਫ ਨੇ ਅਗੇ ਬਾਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀ ਸਮੇਂ ਚ ਪਸੂਬੋ ਕੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪਸੂਬੋ ਕੇ ਦੇ ਐਮ ਏ ਐਮ ਐਨ ਏ ਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਐਮ ਐਨ ਏ ਔਰ ਐਮ ਪੀ ਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਇਸਤਕਾਕ ਹੋਈ ਨੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਮੀ ਅਗਰ ਦਾ ਇਸਤਕਾਕ ਨਿਸ਼ੀ ਮਜਰੂ ਕੋਲ ਯੋ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਈ ਤਾਂ ਐਮ ਐਨ ਏ ਔਰ ਐਮ ਪੀ ਏ ਬਾਨੇ ਚ ਅਗਰ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਆਵਾਮ ਸਰ ਸੁਮਰਾ ਨਜ਼ਦੇ ਦੇ ਸੁਮਰਾ ਹਰੀ ਕਾਰੂਨੂ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਦੇ ਸੁਮਰਾ ਜਮੂੰਗਾ ਮਦਦ ਕਈ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਈ ਚਮੂੰਗਾ ਕਮਜ਼ੇ ਕੇ ਗਲਤ ਰਵਾਨੇ ਚ ਜਮੂੰਗਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਕੀ ਅਗਰ ਕਾਰੂਨੂ
په فاټا کې کڅه هم د مودو راهیسې پارلمان ته استازي منتخب کیږي خو په دغه سیمه کې تر 2010 میلادي کال پورې چاته اجازه نه و چې سیاسي فعالیت وکړي سیاسي ګوند جوړ کړي او یا د نور پاکستان په شان د یو ګوند لخوا ځان کاندید کړي په دې سیمه کې به ټول کاندیدان په آزاد توګه انتخاباتو ته درېدل او بیا به پارلمان ته منتخب کیدل په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې چې کله آصف علي زرداری ولسمشر و نو هغه د فاروق اچ نایک په مشرۍ کې وای اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه چې د هغې د سپارښتنو په رڼا کې فاټا ته سیاسي اکټ وغځول سو او د سیاسي ګوندونو جوړولو او د سیاسي ګوند په نامه د ووټ اخیستلو حق ورکړل سو قانون پوه کریم مسعود دا ګام د قبایلو په ګټه نه بولي او وایي چې دا کار د قبایلو اتحاد ته زیان ورسوي
کله پولیټیکل پارټي آرډر چې کوم و چې قبایلو ته ایکسټینډ نه وو نو په هغه وخت کې به دا اصول چې قبایل به کله کله غیر سیاسي خلک به وو نو ټول به په یو خوله وو په یوه پیج به وو سره راغونډ به شول او خپل منځ کې به یو قرارداد یو خبره یوه کیسه جوړه کړه صدر صاحب سره به ډسکس کړل یا به وزیر اعظم سره ډسکس کړل کله نه چې پولیټیکل پارټي آرډر چې موږ کوم پولیټیکل پارټي ایکټ ورته آئی چې دا قبایلو ته ایکسټینشن او د قبایلو په منځ کې چې خپل کم اتحاد و هغه ختم شو ځکه چې اوس په قبایلو کې دوه درې کسان جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري یو دوه کسان مسلم لیگ نون سره تعلق لري یو کس نیم این پی سره تعلق لري داسې یو دوه کسان د پیپل پارټی سره تعلق لري نو د قبایلو دا 18-20 کسان چې مخکې وو هغه به صرف آزاد قبایل وو اوس خو چونکه پولیټیکل پارټي اکټال تلاړلو نو دوی د خپل منشور تحت چې کومه پالیسی وي هغه چلوي اوس به تورې قبایل چې دوی آزاد قبایل چې کوم دي نشي کېناستلای نو د دغه اصلاحات سره چې دا کوم سیاسي اکټ هلته غځېدلی دی د دې سره قبایلو اشته اتحاد چې کوم دی کنه هغه ختم شو مات شو
خو د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان بیا وایي چې سیاسي اکټ قبایلو ته د تحریر او تقریر ازادي ورکړه او په دوی کې سیاسي شعور بیدار کړی
د فاروق کشنای چې په کمیټې چې کوم اصلاحات وکړو په دې کې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شو د دې نمک چې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و نه د تقریر ازادي و نه د تحریر ازادي و او نه هلته چا د پارټۍ په دفتر جوړولی شو نه د پارټۍ اکټیویټیز سیاسي اکټیویټیز تا کولی شو نه به د بارنه لیډر بوتلی شو دا هغه نمک چې هم چې قبایلو کله دا مطالبه کوله نو هغوی مطالبه دا ویلې چې دل چې یاره که دوی ته سیاسي ازادي ورکړل شو دوی خو به مړی وکړي روزانه به د تنظیمونو په خپل منځ کې جګړې او روزانه چې کوم دی حالات به ډېر زیات خراب وي خو چې کله قبایلو ته دغه سیاسي ازادي ورکړل شوله او هغوی الیکشن وکړو نو سیاسي کسانې سیملې ته راغلل
نوموړي زیاتوي تر هغه وروسته د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد جوړ کړي چې په ګډه د قبایلو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي
ډېر د شعور زمونږ ملګري مظاهره کوي چې د قبایلو د مفاداتو د لپاره نه د قبایلو د ائی ڈی پی د لپاره نه د قبایلو د امن د لپاره نه د قبایلو د بلدیتی الیکشن د لپاره نه د ټو پارټی شون کې د بدلی د لپاره نه او قبایلو د پښتونخوا سره شاملول او پاتا ختمول او د تا د پاتا حیثیت ورکول د لپاره نه په یو متحد پلیټ فارم باندې ولاړ دي نجنګشته او جګړشته دي او هغه تنظیمونه چې هغه په ملکی شته باندې یو بل سره د ناشتي قائل نه دي خو په پاتا کې هغه تنظیمونه د یو بل سره منګ ناشتي او ډیر ضروري وخت چې کنده نو دا تیرو
د فاټا سیاستوال او منتخب استازي وای دوی په شریکه هڅه کوي چې لقبایلو اف سی آر قانون ختم کړي او لسته د پاکستان د نور سیمو د وګړو په حساب ورکړي د فاټا سیاسي اتحاد مشران وای خپل مبارزې ته تر هغه دوام ورکوي تر څو د فاټا اوسنۍ حیثیت نوی بدل کړي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د فاټا ټریبونل یا ځانګړي عدالت په اړه تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.